ستړي مچې ګرانو کتونکو او اوریدونکو واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو زه مهوش چلیل
او زاش پاک مومن
خضر منو کتونکو او اوریدونکو نن د نومبر د میاشتې 14 نیټه دا وخت شوې په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې کابل کې دی نهنې مې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 12 بجې دی یو شمیر رپورټونه به په دې او ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خپل وخت شه د مهمو خبرونو سټکو ته
افغانستان د وجل شوی پاکستانی پولیس افسر طاهر داول د مړی سپارلو په اړه د پاکستانی چارواکو په خبرګون افسوس څرګند کړی دی. ویلي دی چې طاهر داول د مړی په درناوي د سپارلو نه دی د دواړو اړخو د ولسونو ویشلو کاروانه خستل شي.
او د وزیرستان سره تعلق لرونکو انتظامی مشر ایاز خان د اسلام آباد نه پرون بې درکه کېدو وروسته نن ویډیو پیغام جاری کړی چې په روغ صورت دی.
او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر رضا ربانی ویلی دی چې یوازې په ملک کې د بډو رشوتونو لپاره پلټنې د سیاسي مشرانو څخه نه کیږي، بلکې په ملک کې د پوز په ګډون د یو شمیر نورو ادارو پلټنې یا احتساب دی هم وشي.
خضر منو کتونکو او اوریدونکو ادا او یو شمیر نورې پوښتنه دي چې وار په وار به وړاندې کوو. تاسو دا وخت مونږ د دیوا په فیسبوک باندې وی او ای دیوا باندې هم نیخ پنیګه کتی شي مونږ سره اوسه.
ګرانو قدر مردونکو د وایس آف امریکا ډیوا رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه ته نه خپنیغه د واشنگتن ډی سی نه غواګي د اکتوبر په 26 نیټه د اسلام آباد څخه د تختول شوی د پیښور د پولیسو مشر طاهر داول مړې پورو ولس ورځې پس د نومبر په 14 نیټه باندې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې وموندل شو. د طاهر داول دغه ننګرهار ولایت پورې رسیدلو یو شمیر پښتنې راپورته کړي دي او بیا دغه پښتنو کې تر ټولو غټه خبره د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څانګې ایس بی آر ویان کړی دی چې وایي د افغانستان دننه وسلواله ډلې نه، بلکې د افغانستان د استخبارات وړخته غي اشاره کړی دی چې هغوی هم په دغه کې ککړ معلومیږي. د دغه ته په ځواب کې بیا د افغانستان په اسلام آباد کې سفیر عمر زاخل وال صاحب ویلي دی چې په درناوی سره د طاهر داول مړې د پاکستان خوا ته د قبایلي مشرانو ته د ورسپارلو دغه چې کوم کار ترسره شوی دی نو دغې ته دی په دغې باندې هغې افسوس څرګند کړی دی. ویلي دی چې د طاهر داول وجنه دی د دواړو خواو پښتنو د ویشلو یا د تقسیمولو لپاره ونه کارول شي. په دې زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره ملګری دی، هغې ته هرکلی کو. پیر زبیر شاه صاحب ستړي مشئ.
هلو.
هاں پیر صاحب، تاسو سره کله کوستړی مشي؟
په خیر،
ډیر مننه پیر صاحب. که تاسو د افغانستان د حکومت له خوا چې کوم خبرګون مخې ته راغلی دی په هغه باندې لږ زمونږ اوریدونکو ته وضاحت وکړي چې د پاکستان د حکومت او د پوز له خوا چې کومې پوښتنې راپورته شوې وي هغې ته د افغانستان ځواب ته تاسو په کوم نظر ګورئ او دغه کافي دی ګنې؟
نو جی دیکھے خو کومه مهمه خبره کړی و او هغه د فوج کوم ویان دی هغه دا ویلی و څنګه تاسو مو ویل چې په کوم طریقې سره طاهر داول اغوا شوی او بیا په کوم طریقې سره دی مړ شو او بیا د افغان چارواکو چې کومه رویه وه هغه دا ډېر سوالونه پیدا کوي او هغه نه علاوه دا خبره وکړه چې دا تر ترهګر تنظیم نه بلکې خارې چې دې سره نور هم ډېر وسایل لو مطلب افغانستان حکومت ته وا نو دا یو قسم تورې په لګولې او دام ویلی وو چې افغانستان ته په کار دی چې پاکستان سره دی د ډیورن په کرخه چې کوم ازغن تار دی او کوم گشت کیږي هغه کې دی ورسره مرسته وکړي او افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمال نشي. نو دې جواب کې بیا څنګه تاسو دې رپورټ کوي چې عمر زاخلوال چې کوم سفیر دی د پاکستان کې د افغانستان هغه په هم په دې ټویټونو کې دته جواب ورکړی وو او هغه درې ټویټونه کړي وو دغه خبره کړي وه چې کوم د پوزیشن هغه خلک چې یو اهم موضوع باندې دی هغوی ته نه دی په کار چې داسې بیانونه ورکړي. هغوی چې بیان ورکوي په کار ذمہ داری سره د کار اخلي هغه ویلیو چې کوم د تایر داور چې کوم هغه و ډډ باډي ورته ملاو شوی و وی چې هغه دوی په ډیر په عزت او په احترام سره هغه سره ډیلینګ وکړو وی چې هغه کوم باډي وا په ډیر بد حال کې ورسره ملاو شوی و وی چې خلکو الته راواخستا هسپتال ته بوتله کفن ورواچو او د پښتنو د روایتو مطابق دا منځ وشو خلکو دواګانو ته ورتلل او بیا د ویل چې هغه باډي په ډیر په ښه طریقې سره د پاکستانی چارواکو ته ور حواله کړه او د ویل چې دا کوم داسې خبرې دا په کار دی چې د دواړو قومونو دواړو ملکونو منځ کې د یووالی او د اتحاد خبرې وکړي بجای دی چې د خلک تقسیمیږي او پکې ذهنونو کې شکونه راپورته کیږي نو دا یو د بیان ورکړی دی او بده کې یو قسم د کیسه کړی د پاکستان چې کوم داس فوجي ویان دغه بیان رد کړی دی او بلې دا ویلې دی چې افغانستان ساید نه هغه مړی سره جسم شوی دی هغه د پښتنو د روایتو مطابق او ډیر په عزت او احترام په پاکستان ته سپارل شوی دی نو دې کې داسې څه خبره نه ده کړې چې کوم د تور په لګولې دی آصف غفور چې دا دی کې افغانستان ملوث دی خو یو جواب ورکړی دی په ټویټ کې او اوسه پورې تش دا موږ سره دا یو افغان چارواکی دی په ریکارډ باندې چې دا خبره کوي
پیر زبیر شاه صاحب تاسو چې کله د سوشل میډیا اړخ ته ګوري او پاغې کې په دغه باندې کوم بحثونه روان دي دی وخت کې د حکومت لخوا چې کوم د پلټنو خبرې کیږي د افغانستان لخوا هم د پلټنو غوښتنې کیږي آیا د پښتنو د تقسیم کولو چې کوم سازش د افغانستان حکومت وایي چې دغه ته د لار نه جوړول کیږي آیا دا وخت د دواړو خواو پښتنو اوس په دې پوهې دي چې ګینې دغه یو سازش دی او دغه قومونو د تقسیم خبره په دغه کې یو کوشش کیږي او آیا پښتانه به په دغه هم دوکشي کنه
نو جی اوسه پورې خو پښتانه د پاکستان طرف څخه کوم پښتانه دي اغوی خو ما دا سند خیال چې اغوی افغانستان طرف ته سوای یا اغوی خبرال خلکو سره جمع کوم خبره وشوي اغه اوس په دې پویږي چې دا یو خلک دی ک پښتون قبایلی سیمه دې طرف نه مر شیم نو الته کوم پښتانه دي اغوی یو بدن غنی او یو بل سره په داسې غم کې شریک دي دلته بنیادی کوشن دا دی چې آیا پښتانه د پاکستان حکومت چې کوم دوی ورته ویلي دي چې موږ پلټنې کوو په هغه باندې یقین کوي که نه کوي نو ما نه د خیال چې پښتانه اوس په یقین نشته هغوی نه په حکومت یقین شته چې داسې وایي حکومت دا ګڼي چې په خپله بې بسه دی شریار افریدي په دې چې کله دا مړی وشو په د سره خبره نه پرې کول غوښتل و چې دا ډېره حساسه معامله ده دین علاوه چې کله شپږویشتم اکتوبر دی ورک شو اغنه پس حکومت بالکل غائب و اس پته نه لګی دا حکومت طرف نه دوی اس بیان نه دی راغلی نه سویلی دی چې دا سرته دی چا وړی دی څنګه وړی دی او چې کله دی د پاکستان د پولې اخ طرف نه په سو سو میټرو کې سل دوه سو میټرو کې کله دی پیدا شو نو بیا پاکستان شریار افریدی وایي چې موږ ته پته ولګی دا او شریار افریدی وایي چې دا په پنجاب کې اوس ورځې اغنه پس بیا دی افغانستان ته منتقل شوی دی دلته اوس دا دی چې دا اول ځل نه دی چې داسې غټه واقع وشي پښتنو په خاورې او حکومت جواب دا که یو زور جواب دی چې جی پی ایس وشوه نو دوی چې افغانستان کې دي کسان که اګریکلچر ټریننګ انسټیټیوټ باندې وشوه نو هغه هم افغانستان کې دي که هارون بلور مري نو افغانستان نه راځي که سمیع الحق مولانا سمیع الحق مري نو افغانستان نه راځي او که طاهر داور د اسلام آباد نه د پاکستان دارالخلافین اوچتیږي نو هغه هم افغانستان نه دي نو دې کې خلک اوس دوه تپوسونه کوي چې یا خو تاسو دومره نه اهل یې چې دا افغانستان نه خلک راځي تاسو باندې لوبي وکي تاسو سره لوبي وکي او بیا واپس لاړ شي یو ژمدې کس پولیس افسر سینیئر سړی یوسی او تاسو ته پته نه لګي یا خو تاسو نه اهل یې که نه اهل یې نو دا ډېره د تشویش خبره ده خو که فرض کړه دا اهل نه وای او تاسو وایي په خپل داوی کوي چې مونږ د دنیا ټول نمبر 1 ایجنسی ده په خپل تاسو داوی کوي چې مونږ په د پاکستان په خاورې نه تر هرګرو منظم چې کوم موجودګي و هغه مونږ ختمه کړی ده نو بیا دوم کوېشن راځي چې هغه نو دوم بیا دا چې تاسو پکې ملوث یې دا دوه خبرې دي د درېمه خبره نشته او پښتانه وایي چې کله پورې دا کسان هغه شوی نه وي څنګه منظور پښتون نن ویلي دي چې مونږ دوی سره په حساب غواړو او که حساب انصاف ور نکړو شو د تایر دور کورنۍ ته نمونږ بیا احتجاج کوو او ولې چې دوی په دې حکومت داوي یا دوی په جی آی ټی یا دوی چې کوم پلټنه وکوي اغوی باندې دوی اعتبار نشته او موسن داور خو ښکارا ویلی دي چې مونږ انټرنیشنل کمیشن غواړو چې اغوی دې پلټنه وکړي.
پیر صاحب د پښتنو مشرانو د وجنې پیښې دا د اوس خبره نه ده، د ډیر زړې خبرې دي، د ډیر زوړ وخت نه دا قصه روانه ده چې په وزیرستان کې په جرګه ډزې وشوې، قبایلي مشرانو وجل شول، بیا وروسته د لښکرو مشران جوړ کړل شول او وجل شول، په مومندو کې بیا په غلنۍ کې دغلته قبایلی مشران راغون کړل شول، په هغه کې د ماکو شو 14 نو شو، په هغه کې د تریو سلو زیات وجل شول، بیا په کوټه کې د شانتي د وکیلانو چې کم دینو تر 15 بیا پورې وکیلانو وجل شول، د غیرستو د هارون بلور د بشیر بلور تاسو ذکر وکړو، د سی او شمیر نور سیاسي مشران وجل شول، د غسی د پولیسو د افسرانو خبره کو د پیښور دوه مخ کې هم پولیس افسران وجل شوی دي، به د کوټ د بخنه غواړم د قلعه سیف الله او د چمن د پولیسو افسران وجل شول، دا ورته چې کم دینو د طاهر داوړ صاحب دغه پیښه مخې ته راغله، د پښتنو دغه مشران وخت په وخت باندې وجل کیږي او بیا دغه پیښې چې کمی کیږي تاسو وایئ چې دغې تور په افغانستان کې وسلوال ډلو باندې د پاکستان پوځ راچي او دا وار چې کم دی د افغانستان په ادارو باندې چې کم دی نو ګوته پورته کړی شوې ده، دغه پښتانه او یا دغه خلک یا دغه دواړې خواو چې کم مشران دي، حکومتي چارواکي دي، واکمن دي، اغوی گنی اوس په دغه حقایق پوه نه دی چې گنی دغه په شاده چا لاسته تر اوسه پوری د خلک ولی معلوم نشول.
نو جی خو ښکارا ګورې چې موږ خلکو سره خبرې کیږي، د سی پی ٹی ایم چې کوم غړي دي اغوی هم دا خبره کوي چې کوم کس قاتل معلوم نه وي نو هغه قاتل ریاست دی، ولې چې دا ریاست ذمہ داری دا چې دا کسان ہوتا ہر انسان ہر کس سے د پخاور دے اغا مال اغا جان او اغا عزت د حفاظت ضروری دے، ام دے پارا ملکوں نے جوڑ شوی، ام دے پارا ریاست وی، ام دے انڈرسٹینڈنگ، ام دے یو معاہدے لان دے خلق پہ یو ریاست کے ٹیکسو نور کوی، یو ریاست پہ دے منی چې دا ریاست ادوین لائلٹی غواڑی وفاداری غواڑی، خوب وفاداری بدل کے دوی تا اغه ورکوي، سکیورټي ورکوي، امنیت ورکوي، دوی جان مال او عزت تا. نو پاکستان کا فرض کا دے کے فیل شو نو دا خدا دے چې بیا پاکستان چې کوم جواز دے د وفاداری اخستلو خلکو نه اغه جواز نه دے پاته، نو خلک اوس دا وایي چې څنګه تاسو اشاره وکړه چې او پی ٹی ایم سپیشلی دا دا هم او پی ٹی ایم هم دا مطالبه دا چې مونږ یو ٹروت اینڈ ٹروت کمیشن غواړو، ریکنسلیشن رستو خبر دا ول دی ٹروت کمیشن چې اگر راشي اگر دی
رختیا سرګند کی
او رختیا د سرګند کی دا په دی خاورې دا کوم لو روانه دا ول چې ګوره دی خاورې ته خونت تاسو تلې شي نه مونږ تلې شو نه خبر یا لان ال ته لوکل دی غوی پرې دی نه او ان جی اوز پرې دی نه بشری حقوقونه چې کوم اگر دی تنظیمونه دی هغه پرې دی نو هغه یو هغه علاقہ دا بل اوس پہ خبر نہ یو کس راغ اسلام آباد تے اسلام آباد خطوں محفوظ زید اغن دیو رکھی گی بیا پنجاب مند محفوظ علاقے کے جدی ورتوائی اگر کہ گرزی را گرزی دا کسا کسانی گرزوی چ سوکم دی دنی ول ولو او بیا افغانستان توڑی خلق اوس پدے پوی دی چ دا یو دوی سرا یو لوب شروع دا او اغه لوب بل سرگند کی گی چ یو بارانی خلق کراشی طاقتون راشی او اغوی کینی اغوی تپوسو کی او وای خاره کی سرګندې کی چې دا سلو به شروع دانو پښتانه په دې ما څنګه وویل چې اغوی دا کمیشنونه نه مني، اغوی ته پته ده چې ای پی ایس کې کمیشن کینه ناستو، د کوټا په وکیلانو په مر کینه ناستو، د اګریکلچر ټریننګ باندې نه وشو، نو دا ټول خبرې دی او بل ګوري دی اوس خلکو ته وایي چې ازغن تار مونږ لګولې دي، نو ازغن تار کته لګولې دي دا کسان په کوم لار زی راځي، مخکې خو بتاوي چې ازغن تار نشته نو په دې زی اوس ازغن تارو لګولو بیا څنګه زی ته وایي چې موجودګي نشته، بیا هم دا کسان دومره منظم دي چې دوی یو پولیس افسر پسې ګرځي هغه پیدا کړي چې سر ته روټې خوري کورې سر ته دی هغه پسې بوزي بیا په پنجاب کې ګرځي را ګرځي بیا هغه ته ورسوي، نو دا چې کومې دوی خپلې دعوی دي هغه غلط ثابتېږي. نو پښتانه اوس پاکستان نه دا غواړي چې راځي چې کینو او یو سره نه بیا دا حول حقیقت سرګند کو، اول خو او بیا حقیقت سرګندلو کې اصلي خبره دا ده چې دا کومه پارټي ده پاکستان دوی به کینی دوی به دا خپل منی چې واقعي مونږ نه یا غلطیانې شوې دي یا مونږ په دې کې ملوث یو، نو دا ډېر غټ بحث دی او په دې پاره پی ٹی ایم مطالبه ایم دادی چې کوم نور مونږ خلکو نور سیاسي ورکرانو سره مشرانو سره مونږ خبرې کیږي، هغه هم دا وایي چې په پښتونخوا په خوره یو لوبه شروع ده او دا لوبه بالا ختميږي چې کله یو کمیشن مقرر شي، یو انډیپندنت مضبوط غیر جانبداران غیر جانبدار کمیشن ني او هغه هر یو کس نه تپوسو کی دلته وخت دیر کی او ښکارای کی چې دا په دې خوره دا اکثر لوب شروع ده څوک کوي اولې کوي.
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډیر مننه.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساتا خبری خبرونا تاسو دا وقت نیخ پنی غا گورے او اورے تاسو منگا دریوا پا فیس بک پانا وی او ای ڈیوا باندے ہم نیخ پنی غا کتیشے کسو ہم پاکستانی چاروا کو دا ایس پی طاہر داوڑ وجنے پڑا او دے دا مڑی پاکستان تسپارلو پا موضوع بانے افغان حکومت سره خبرې کړې دي، خو بیا هم سیډون کو دا نظر ښکاره کړې دي وړاندې کړې دي چې د دوانو هیوادونو دی موضوع باندې ډیرا ډیر د حساسیت نه کار نه دی اغستې، به حسی یې خودلې ده. د ډیو خبریال احسان محمد خان زنو سیډون کو سره خبرې کړې په دې موضوع د دوی نظر تاسو ته وړاندې کوم.
شپږشتم اکتوبر د پاکستان پایتخت اسلام آباد څخه بې درکه د پولیسو افسر طاهر داوړ چې د نومبر په 13مه نیټه جوسه د افغانستان ننګرهار ولایت کې لیدلو خبر خور شو. د وجل شوی طاهر داوړ د جوسې د غاکسونه چې د مدني ټولنې په ویب پاڼو خورېدو ورستو دغه خبر د پاکستان تر پارلمان هم ورسېدو. د طاهر داوړ د بې درکۍ او وجنې خبر ترمنځ چې نږدې 11 ورځې تیرې شوې، خو دغه منځني وخت کې د حکومت له لوري د پلټنو په اړه کوم سرګند دریز نه و سرګند. البته د وزیر اعظم ویان افتخار دورانی د طاهر داوړ د بې درکۍ خبر دروغ ګرځولې وو او ویلي وو د پولیسو د غفسر په پیښور کې موجود دی. د طاهر داوړ جوسا چې افغانستان کې تر 2 ساعتو موجود وو او فامیل او خپل خپلوانی د جوسې په تمه ناست وو، خو دغه د جوسې پاکستان ته سپارل هم د ځنډ ښکار شو. نومیالی سړنکار اکیل یوسفزی په وینا دغه د جوسې موندلو وروستو د دې ځنډولو سره نه یوازې د طاهر داوړ غمجنه کورنۍ د یو ګران ازمیښ سره مخ شوه، بلکې د تورخم په پوله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی هم ولیدې شو. په دې هکله نوموړی زیاتوي:
زما خپل خیال دا دی چې مجموعي طور له حکومت پاکستان یا د پاکستان د وزارت داخله او وزارت خارجه چې کوم طریقې باندې دا معامله ډیل ده، خو د وزارت داخله سنجیدګي وي نو کېدای شي چې دا د شهادت نوبت هم نه راغلی، او که د وزارت خارجه دغه وي د سنجیدګي وي یا هغې ته چې انبورډ وي یا پوهېدې دی د افغانستان سره یا د خلکو سره چې کوم ترخی راغله کوم خفګان تریخوالی راغی د دې نوبت نه راغلی. نو مجموعي طور له دا معامله چې په کومه طریقه باندې ډیل کړم دا انتهایي
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان له لوري چې د طاهر داوړ د وجنې د پلټنو په اړه امر شوی او دای د غم د کپیخه بللې، په عیني حال کې د جوسې لاستکول وروستو د پاکستان حکومتي چارواکو د افغانستان له لوري د طاهر داوړ جوسې ځنډولو او د حکومتي استازو په ځای قبایلي مشرانو ته سپارلو غندنه هم کړې او دغه عمل نامناسبه او د پاکستان په ضد ګرځولې. سړنکار شمیم شاهد وای د مړی جوسې سپارلو د غامل کې د دواړه غاړو کمزوري لیدې شوی.
دا خو یو تاریخي حقیقت دی چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم دی نو دغه قبایل چې کوم دي هغه پورې غاړې ته دي هغه راپورې دي همیشه تل د یو خپل کردار ادا کړی دی، او په ماضي کې هم داسې قسمه چې چېرته غټې مټې پېښې شوي دي څه وخت کې ستاسو کار کړی په افغانستان کې دغه شان یو سفارتکار هم مړ و دغه شان ځینې سفارتکار تفتیلي شوي وو، او د دې په حقله به چې څوره خبرې اترې کېدې نو دوی کې به قبایلي مشران ناست وو. دا د هغې په بنیاد باندې پرون دا خبره شوې ده، او په دې کې ځینې زه دعوامه چې هغه غړي تم ځینې خلک دي دې غړي تم ځینې خلک دي چې هغې غواړي چې تاوتریخوالی زیات شي. دې کې زما دا خیال شوی دی چې دا د دواړو غاړو نه مس هینډل شوې ده.
د پولیسو د دغه وجل شوی افسر طاهر داوړ د جوسې سپارلو پاکله راپورته شوی تاوتریخوالی ورستو چې د پاکستانی چارواکو لخوا په افغانستان نیوکې هم ښکاره شوی دي، او د پاکستانی مطبوعاتو دننه په سیړنو کې دغه عمل باندې د حکومتي چارواکو لوري سرګندونی روان دي چې افغان حکومت د مړي سپارلو په وخت سفارتي او حکومتي لارې نه دي خپل کړي. خو بل لوري د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال ویلي د پاکستانی پولیس افسر طاهر داوړ جوسه مندل ورستوي ډیر په احترام او عزت سره د کفن او درناوي انتظامونه سرته کولو سپارلې دي. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
ګران قدر مردونکو اوس هم ستاسو پام راګرځو دی بل پور پلو ته د پېښور د پولیسو مشر طاهر داوړ په وجنه باندې په سوشل میډیا هم بحثونه روان دي او دغه شانته کې احتجاجي مظاهره هم د ملک مختلفو برخو کې شوې دي، بالخصوص په بلوچستان مختلفو ښارونو کې او دغه شانته خیبر پښتونخوا په ځینې برخو کې. د ډیورې رادیو خبریال ارشد مومن په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پښتون پولیس افسر طاهر داوړ په وجنه نن هم په سوشل میډیا او سیاسي ګوندونو لخوا سخت خبرګون مخې ته راغلی. عوامي نېشنل ګوند سبا یعنی خالی په ورځ په ټوله صوبه کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. د پارټي او مرکزی مشر سردار حسین بابک دی وته وویل د طاهر داوړ وجنه ډېرې پښتنې راپورته کړې دي او باید چې ځواب ورته وویل شي.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بټو زرداری لخوا هم یو بیان کې ویل شوی چې څنګه یو پولیس افسر د ورکیدو وروسته افغانستان ته ورسول شو. په سوشل میډیا د حکومتي چارواکو بدل بدل بیانونه هم په گردش کې دي، چرته چې حکومتي واکداران د طاهر داوړ د غیبدونه انکاری او چرته د زر کور ته د راتلو یقین دهانیان ورکړل کېدی. څېړونکو خبریال شارزه شوای د حکومتي امنیتي ادارو ترمنځ د رابطو نشوالي له وجې د طاهر داوړ په وجنه شکونه راپورته شوی او هم دغه وجې ده چې ځینې ګوندونه او تنظیمونه په احتجاجونو مجبور شوي دي.
د پاکستان کمنګا نیټیز واکونو ګورو کې استخباراتیز واکونو ګورو نه دا ټول د وزیر اعظم لاندې دي. وزیر اعظم د ټولو خبرو نیخ پنی غزیموار دي چې قوم په اعتماد کې وایي قوم ته ټول حقایق پړه د باندې پی دي او کنه دغه شان برموزه خبره روانه نه ظاهره خبره ده چې بیا به قوم یا سیاسي ګوندونه برابر شي او د احتجاج د لارې به تاسو کې چې اخر پرې ملک سره روان دي او څه کوي.
طاهر داوړ د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو پولیس افسرو په 28 اکتوبر د اسلام آباد څخه لادرک شوی او دوه ورځې وړاندې جسد د افغانستان په ننګرهار صوبه کې ترلاسه شوی. د طاهر داوړ جسد د ننګرهار مومندو مشرانو د زیارت په ورځ پاکستانی پښتنو مشرانو ته وسپارو. پاکستانی حکومتي چارواکي وای د افغانستان حکومت د طاهر داوړ جسد حکومتي چارواکو ته نه حواله کولو پوښتنې راپورته کړي او په دغه اړه به د افغانستان حکومت سره خبرې کوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا شبقدر.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت دی. ډیوا په فیسبوک باندې وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنی غکتی او اوریدي شي. اوس یو بل رپورت تاسو ته وړاندې کوو. د بلوچستان سرخار کوټه کې د تیر څو ورځې د بيدرک شوی کسان لپاره چې کوم احتجاج روان دی اوس هم دوام لري او د بلوچستان کې د بيدرک خلکو د تنظیم مشر ماما قدیر او د سوملګرو د ډیو سره په دې اړه باندې خبرې ترې کړې. د دوی خبرګون د ډیو خبريال حفیظ الله تاسو ته وړاندې کوي.
ورځ سلسله بالا دو اصل اپنزوز سلویج په درجنو د پورته کوي او رعایت اوس پورې یو هم نه سوي دي. اوس دا وایي چې زه تاته وایم 2012 کې ورکینګ ګروپ راغلی وو. ورکنگ گروپ راغلی دلتا اقوام متحدہ سے اتل زر کسان غموج دیتے لسٹ ورک کری دے اولاڑی اسلام آباد اور دے تحقیقات کری کہ واقعی دنیا خلق بے درک دے بلوچستان سے او غو بیا پریس کانفرنس وکړي کنفرم بعد اوس یو لاړم جنیوا ته اقوام متحده سره ورکینګ گروپ کې زما میټینګ وو هغه ته ما پنځه زر توای زه 45,000 هغه لیست دوی ته ورکړی دوی موږ تحقیقات کوو بیا ان شاء الله نیکسٹ میٹنگ کې تا بیا به غواړو او لزر کسان غ مسخ شو د لاشو غ باقاعده فوټو هیستری یو کتاب په صورت کې موږ دوی ته ورکینګ گروپ ته ورکړی بیا جرنل اسمبلی کې زما خطاب وو جرنل اسمبلی کې ما دا خبرونه وای او کړی هغه هم ویلې موږ تحقیقات کوو او انساني حقوق په باره کې پاکستان باندې دباو اچو کې داولې ته دنیا زیادتی یو ملکم نه ده کړی دی ته بلوچستان کې بلوچ او پښتون سره دا لاپتا افراد او مسخ شده لاشوغه مسخ
زمانم سمینا منان شاوانی دی ز د بی ان پی نمائندی کومه اور مش دل تراغلیو مش خوان دی دی ورون دی مش گرد مطلب لاپتا افراد د پارا اغي بازیابی د پارا کې یو جرم کړی دی نو تی راوړی عدالت تی راوړی فیصله یې وکړي دا رنګ کلو کلو دی پکور کې نستا پکور کې غټنګ والا نستا اور دی ناس نن دی دونه مجبور سویچ پروډو کې دی ناس تی زاړي خوشنیانې خوار دی پدایخ کې نو میش دغه تی سره درخواست کو حکومت سره چې میش سره ارڅون تاون کوي سیستی وړې مهرباني ثانک یو
زمانو ماغه خالد د بلوچستان نشل پارٹی د خاص موش من ایم پی موش ګرد د نمائندګی دلته کول د پر راغلیو چې وایس فار مسنګ پرسنز د دې د خاص یو ریلی د مشته یو کال راکړو نو دې سره یو جدید پر تل موږ راغلیو شو د چې دا ظلم او تشدد چې په د ملک روان دی دغه خلاف موږ راوتلیو چې دا صرف بلوچ یا بلوچ باندې نه دی بلکې پښتانه باندې دی خیبر پختونخوا باندې دی د بلوچستان سرزمین باندې سند کې دی هر ځای کې چې وګوره د صوبو کې الته چې دی موږ مسنګ پرسنان چې دی موجود دی نو اغه د پاره چې د اسمبلیان جوړ شوی دی په اسمبلیان کې موږ قراردادونه مراوړل پاغه کې موږ کای د اختر منګلم اولی کوچ دی خپل په تقریر کې موږ خبر ورو کې چې ورور د ګرد سره زیات شي دی مسنګ پرسن چې دی په د ریاست کې چیر سره مسنګ پرسن دی اغه چې دی خپل په عدالتو کې راوړي اگر خپل په عدالت چې د عدالتون د ریاست جوړ کول جوړ شوی عدالتون دی پاغه کې رالیا کې دی ګنګار دی خو پانسی ورکی سزا ورکی خپل کنستټیوشن چې ستاس قانون آئین روان دی هغه مطابق دی ته سزا ورکی لیکن پتا ریاست کې زخه چې یو ځوان د کور سه واخه یو اس هغه بعد تشدد په وکه مسخ شوه لاش په ویرانه کې وګرځوا اخر دا سوق دی اخر ریاست چیرې دی اگر ریاست وایي چې پدې کې انوال نه اگر پدې کې ته انوال نه خو ته ستاسو ذمہ داری جوړی شي چې ته راوړې مشتره ښکارا کې چې دا کم سړی اندي چې دا مسخ شوه لاشونه د شل کال سه بلکې د 1991 سونو سه نه پوري اوس هم سلو ورځ د مخې د پارټي چې دی یو سینیئر رهنما چې دی پنځه ورځې د مخې وړي به پرون وړ مور چې دی هغه لاش وګرځي کډو کوچکی
زبیر شاه هغه د پښتون سټوډنټ فیډریشن آزاد مرکزی صدر يم نن موږ د بلوچ مسنګ پرسن پر ریلی کې شرکت کړی دی او موږ غوښتنه ده د سکم بلوچستان یا کم پښتانه یا کم نور د کوم ځوانان سي دي مشران سي دي د کورو بر کړی دی هغه د بازیاب کې خپل کورو ته دی راورسې موږ بدبختی ده د دې ریاست د دې ملک بدبختی ده هر هغه ځوان هر هغه تعلیم یافته هغه هر هغه باشوره فرد سي هغه د خپل عقل ته د خپل عقل مطابق دی له دې ملک د دې ملک د عین مطابق خپل اقواړي خپل انصاف غواړي هغه ته دوی غدار وي واغه دوی ورکی نن په درجناونه په سلاو انسانان له دې وطن ورکسي وي دي کاغه سبل وسان دي کسه پښتانه دي هغه صرف پر صرف په دې بنیاد ورکړي دي چې هغه د خپل کام د خپل وطن د اکورد اک خبره کوي د خپل وطن ته د بچته د شت تعلیم د ش سباون خبره کوي خو لبه د مرغ سي کم دا ټیم حکمرانان دي یا زموږ د دې ملک هغه خلک چې د حکمرانان له حکمرانان حکمرانان جوړ کړي دي هغه خلک دا کته نه غواړي هغه د ملک باندې یو رنګ دا ثابتول کوشش کوي چې دا ملک د دوی په قبضه کې دي او که پښتون دی که بلوچستان هغه د دې ملک د دې ریاست غلامان دي موږ غلام موږ صرف غشتنه دا ده چې کم ځوانان ته ورکړي دغه بچانو ته وګوري کم ځوانان ته ورکړي دغه لوړو ته وګوري دغه وشزو ته وګوري دغه کورو ته وګوري هغه نن په سهال دي هر بچی زاړي هر شزه زاړي نن په سلاو زنانی راوتلې دي خپل بچان غواړي خپل مړونه غواړي خپل رونه غواړي سوک په خپل پلارو پسې راوتلې دي ځوانان ناسې پسې زاړي دا څنګه
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره وګیږو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو څنګه په اوله کې ویل دا چې دا ورته د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د وژل شوی صحافي جمال خاشقجي په وجنه باندې تر دې وخته پورې چې څومره پرمختیاوي شوې دي په هغه کې د تر ټولو تازه پرمختیاوي دا دي چې د امریکا لخوا د سعودي عربستان په شاهي کورنۍ کې او ځنې د هغې د سعودي عربستان د سرکاري چارواکو په ګډون تر 1000 کسانو باندې بندیزونه لګول شوې دي. دغه بندیزونه څه بندیزونه دي؟ راځي چې په دغه راپور کې زمونږ د همکارې ماوی جیل څخه وورو.
د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژنې ته د شپږونیو نه زیات وخت تېرېدو وروسته امریکا د سعودي په 1000 حکومتي چارواکو باندې په دې وژنې کې لاس لرلو له وجې بندیزونه لګولې دي. د امریکا خارجه وزارت تر مخه د 1000 کسان د سعودي په شاهي عدالت او د سعودي حکومت په مهمو وزارتونو او دفترونو کې سترې عہدې لري. د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونو کې په امریکا کې د دوی اساسه منجمد کول او امریکایي وګړي دوی سره د پیسو لیندین نه منی کول شامل دي. د امریکا لخوا په کومو سعودي چارواکو بندیزونه لګول شوی؟ په هغو کې سعود القحطانی، ماهر مطرب، صلاح توبیگی، مشال البستانی، نایف العارفی او یوشمیر نور شامل دي. په بندیز لګیدلي کسانو کې ځنی د شاهزاده محمد بن سلمان مرستیالان دي. سعود القحطانی د شاهزاده سلمان مشر سلاکار دی او د شاهزاده نږدې خلکو باندې ډیر اثر لري. دی یو ځل ویلی وو چې د خپلو مشرانو اجازه بغیر به کله هم کوم کار و نه کړم. د دې اشاره د سعودي شاهزاده محمد بن سلمان او بادشاه سلمان رخته وه. محمد الوتیبی په استنبول کې د سعودي کونسل جنرل وو او د خاشقجي د بدرکه وروسته یې خبریالان او نقادان په دې د قانې کولو هڅه کولې چې خبریال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه د سعودي کونسلیټ نه ژوندې وته وو. ماهر مطرب هم د سعودي شاهزاده سلمان مرستیال وو او د شاهزاده محمد بن سلمان بهر ملکی سفرونو په وخت ورسره لیدل شوی دی. د زیارت پروس د امریکا د خزانه وزیر مطرب ته د سعود القحطانی ماتحت ویلی وو. د په هغه 1500 کسانو کې وو څوک چې استنبول ته خاشقجي د وژنې لپاره ورغلی وو. د خاشقجي د وژنې د وخت یو اډیو ریکارډینګ کې د شاهزاده سلمان یو مرستیال ته په ټلیفوني پیغام ورکولو اوریدل کیږي چې خپل مشر خبر کړه وژنه تر سره کړې شو. صلاحت وبیگی چې د سعودي یوې امنیتي محکمې کې د فورنزیک څانګې مشر دی په دې باندې هم امریکا بندیزونه لګولې دي. د ترکیې چارواکو 13 میاشت مطبوعاتو ته ویلي وو چې د خاشقجي مړې ټوټې ټوټې کولو کار تر سره کړی وو او په دې موقع یې موسیقي اورېده او د ترکیې چارواکو تر مخه په دې موقع شوې آډیو ریکارډینګ کې اورېدل کیږي چې دې نورو ته وایي کله چې زه دا کار کوم نو موسیقي اورم تاسو هم داسې وکړئ. د امریکا د خارجه چارو وزارت لپاره ویاندی حیدر نووټ نه چې کله پوښتنه وشوه آیا د سعودي اعلی واکمنو چې پکې شاهزاده محمد بن سلمان چې د ام بی ایس په نوم هم مشهور دی شامل دی پر ضد به هم ګامونه اخیستې کیږي؟ نو د میرمن حیدر جواب وو
وی ریګارد دی اناونسمنت دټ دی میډ اس ا ګډ فرست سټپ اټس ا سټپ ان دی رائټ ډایرکشن.
موږ د دې اعلان قدر کوو، دا یو ښه او په سم لوري ګام دی، دا د ابتدایي سیړنې موندنه ده. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عدیل الجوبیر ویلی په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلیټ کې ترسره شوی عملیاتو کې د محمد بن سلمان هیڅ لاس نشته.
Absolutely. His Royal Highness the Crown Prince has nothing to do with this issue.
یقینا د شاهزاده محمد بن سلمان د مسلې سره هیڅ تعلق نشته. په حقیقت کې په امریکا کې د قومي امنیت سلاکار دا خبره کړې ده چې دا مجرمانه عملیات وو، په دې کې برخه اخستونکو د خپل اختیاراتو او ماموریت نه بهر وتی دي. دې کسانو یو ډیره غټه غلطی کړې ده او د دې قیمت به ادا کړي.
سعودي عرب دا خو منلې دي چې جمال خاشقجي وژل شوی دی، خو د هغه د مړی په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نه دی وړاندې کړي.
د امریکا په وتلې ورسپانه نیویار ټایمز کې د جمال خاشقجي په وجنه باندې یو تفصیلی راپور شایع شوی دی چې په دغه وجنه کې پلټنې کې تر دې وخت را رسیدلی دي د امریکا لخوا کوم بندیزونه ولګېدل. په دې کې چې کوم اصل مجرمان دي د چا نوم اخیستل کېږي، هغوی څومره بد ساتلې شوي دي او د هغوی د بد ساتلو شکونه څومره خپاره شوي دي، په هغې باندې د امریکا دننه د بشري حقونو لپاره غږ پورته کوونکي، بلکې په ګرده نړۍ کې دغه شان ده کې ترکی کې او په یو شمېر نور عرب ملکونو کې دغه پوښتنې څومره د بحث لاندې دي. په دې باندې د تفصیل لپاره زمونږ همکار بیروز خان صاحب سټوډیو ته راغلی دی. ورته کلی کو بیروز خان صاحب ستړي مشي،
ډېر مننه، خوشاله اوسې.
ډېر مننه بیروز خان صاحب. د امریکا لخوا دغه بندیزونه او په دغه کې بیا د بادشاه سلمان زوی چې کوم دی محمد بن سلمان چې کوم ولیعهد دی دا وخت کې د هغه بچ کولو او دغه چې کوم ټکونه کېږي په میډیا کې پاغي بحث روان دی او یا دغه شان نورې خبرې په دغه اداریه کې د نیویار ټایمز دغه څه کوم تفصیل
دی؟ ډیر تفصیل دی او ډیر کریټیکل دی، یعنی مدا به چې ډیر نیوکه کړې دي په امریکا باندې، د امریکا په حکومت باندې، په صدر ډونالډ ټرمپ باندې او د امریکا په تعلقاتو د سعودي سره. دی وی چې شروع چې کوم کینو یې 1-2-5 ان تھرزډے، یعنی مطلب هغه مونږ ټاک ټوک کی خبره چې یو دوا بس خبره ختمه. نو دی وی چې بس د پروسیکیوټر چې تلو د سعودي چې کوم تحقیقات ته تلو هغه بس فیصله واره ولا چې 15 کسانو ته به د 500 سزا وشي، یو لس کسان پکې دی نامزد کړی دی او امریکا چې کوم دنه هغه په ولس کسانو باندې اقتصادي بندیزونه ولګول، بس خبره ختمه. ځکه چې دا غندې انصاف شو او څنګه چې سعودي عرب حکومت لومبنه وینا کړو، دغه شانتي د پروسیکیوټر بیان هم دا وینا سره سم رالو. خبره وي د محمد بن سلمان دا شهزاده چې کوم دی دا غ نه چې کوم حکم یعنی تلې دی او چې کوم ریپورت شوی دی دا غ په اړه کیسه غدي دی. وي بیا په دې ایډیټوریل کې ډیر هغه کوي چې دغه جرنالیست کومو د بشری انساني حق د دس شو او بیا د ترکیه د فورن منیسټر ذکر په دی کې کوي چې غندې د سعودي حکومت دا وایي دا چې کوم ټیم د غلطه تلو یا د کوم خلک د غلطه د سر خبرې کولې او دې رضا کو چې د سعودي ته راشي، بیا وي د دې په منځ کې فیس پارټي فایټینګ شوته وایي چې ګنې سوک سپېړه شوې دي. نو په سوک سپېړه کې هغه ټوکري ټوکري شو. بیا د ترکیه دغه چې کوم دی وزیر خارجه هغه دا ویلی دی چې د دې لپاره خو باقاعده یو پلان ټیم راغلی و په هغې کې ماهرینو د خپلو خپلو کارونو چې اوس موږ ذکر کوو باقاعده هغه څه ووایو دغې ته چې کوم چاړه چوړکۍ یا د کټ کولو کټرې چې کوم دي مثال هغه 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 راوړلی وی سرنجونه د فورنزیک دغه چې ورته وایي اکسپرټ چې هغه لکه یو یو قسمه یو ماهر وي دی یو خاص دغه کنه یو فیلډ. نو وایي چې دا چې راغلی وو نو دا د هغه د رضا کولو لپاره چې ګندې سعودي ته په خوښه باندې بوزي او کنه د دوی مخې سره بیا پکې دی کې هغه عمر کړی دی چې کله دا کار دی وکړو وایي هغه باس ته سعودي ته چې واپس ټلیفون وکړو ورته وایي چې کار وشو موږ کار دغه کو. په صدر ډونالډ ټرمپ باندې د دوی چې کوم نیوکه ده د ایډیټوري لغه دا وایي چې د سعودي تیل او د سعودي پیسې دا به دا امریکا ته او غربي نړۍ ته دا ته ډېرې خوږې دي، خو خبره دلته کې د بشري حقونو ده، خبره دلته کې د انساني ازادۍ ده. نو او بیا د سعودي په د حکومت نه پکې مغه کړی ده چې کچرې تاسو د نړۍ سره یعنی داسې یو هغه غواړئ تعلق غواړئ، تاسو تیل هم سټیبل غواړئ، د اسرائیل سره هم تعلق جوړول غواړئ، د ایران سره هم خپل ستاسو چې کوم هغه دی په هغه باندې پاتې کېدل غواړئ، او د سعودي دغه چې کوم حکومت دی که دا هم نور نه کمزوری کول غواړئ. نو دی بیا پکې مشوره ورکړه چې د سلمان د محمد بن سلمان په ځای باندې یعنی څوک بل څوک ریپلیسمنټ په کار، ځکه چې هغه خو خپل څومره چې کزن دي ترونو زامن دي یا خپلوان دي او چې هغه نه یره کېږي هغه په جلول کې اچولی دي، نور چې کوم دغه د پلویان نه دي دا په هغوی باندې هم بده ورځ هغه ده. او دی لکه دغه سره خو د خاشقجي سره خو د جرنالیست سره دا وکړل چې هغه خو په دومره بېدردۍ سره مړې م کو. نو دا ټول دغه دی په کې په تفصیل سره پکې راخست دي او د ویلی دلی چې د امریکا چې کوم دغه دی یعنی تعلق خراب دی د ایران سره او ایران په دغه سیمه کې یعنی امریکا غنی شي ایران په دغه سیمه کې خطرناک ملته نو دې جوړې لګوتې چې ایران نه سعودي عرب خطرناک ملته د سعودي عرب مخنیول پکار دی
بیروسان سي په دغه کې په بخنه غوړم تاسو خبره کته کوم په سعودي عربستان کې د صدر ډونالد ترامپ د سرمایه‌کاری په حق لباندې هم وړاندې نیوکی کیدی بلې دا چې په منځنی ختیځ کې د صدر ډونالد ترامپ خپل زوم هلته کې د اغیزې د پاره لکه یو مشر ټاکل او بیا د سعودي عربستان د منځنی ختیځ لپاره پالیسي چې کم دینو هغه هم د تیر څو ورځو راهسي په میډیا کې د نیوکو لاندې دي
د کی د ډیریټوریل کې دا غیم ذکر شوی دی او هغه ذکر دا شوی دی چې د میډل ایست لپاره د منځنی ختیځ لپاره د صدر ډونالد ترامپ زوم چې کوم دی د کوشنر
جرارد کوشنر
جرارد کوشنر وای چې د د څه کوالیفیکیشن دی د د څه اهلیت دی چې د دغه لپاره دا ټاکل شوی دی چې د میډل ایست چې کوم امور دي د منځنی ختیځ هغه غنی د په تروبانی کېږي صرف د چې د سلمان محمد بن سلمان سره نږدې دي یا دوستان دي سره او یا د چې غنی د اسرائیل سره سعودي غواړي تعلقات خو کې نو وي دا ټیک دا خو دا چې په دې یمن کې کوم د انساني د غره روانه ده یو بد ورځ روانه ده امریکا د سعودي په دغه جرایمو باندې غنی سترګې پټي نو دغه خوم یو انساني دغه دا یو ټراجيدي ده یو ډیزاستر وته ویل دی نو دا غی ذکر هم پکې کړی چې ګندې په وایټ هاوس کې دغه سړی ته دومره یو ځای مقام ورکول د هغه پورې او صرف دا چې ګندې د امریکا دغه دی کمپنیانی دي یا بیا دا چې امریکا په غی باندې وسله خرڅې سعودي ته نو دا چې کوم په یمن کې دا د انساني قتل او غارت روان دی پدې بیا امریکا غندې ګرمنه ده زمواړه پکې نه ده چې هغه سعودي ته وسلې ورکی چې هغه تل کې هغه غریب به وسلې او به اسري خلک هغه تل کې سره وجني نو دا ټولې نقطې پدې کې هم پدې کې راپورته کړې دي او نیو کې پکړې دي
ډېر مننه بیر صاحب تاسو
مننه
ډېر مننه
گرانو کتونکو اور دنکو د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتھا خبری پرونه دا وخت تاسو نیخ پنیغه اوره او ګوره د پاکستان سینیٹ په اجلاس کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیٹر رضا ربانی ویل دی چې یو اړخیزه احتساب په ګټه ونه رسوي او پښتنه راوچته کچې آی په پاکستان کې یوازې سیاست مداران چې دینو دوی د بډو رشوتونو کې ککړ دي اشاره د پاکستان عدلی او پوز رختوه تفصیلی حال په د اسلام آباد نه د دیو خبري اړوند کوي
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی ویلي دي که پاکستان کې کرپشن ختمول غواړو نو بیا به سیاست مدارانو په شمول د ټولو احتساب کیږي یوازې په سیاست مدارانو ګوتې نیولو همدغه وجه ده چې دا یو آسان هدف دی په سینیټ کې وینا په وخت رضا ربانی ویلي دي پاکستان کې همیش یوازې په سیاست مدارانو تنقید کیږي او د دوی احتساب کیږي دوی قومي احتساب کمیشن یا نیب باندې هم تنقید کړی دی او ویلي دي یو داسې کمیسون دی جوړ کړی شي د چا لاندې نیب کار وکړي او دا کمیسون د فیصله وکړي چې د چا پر ضد د بډو رشوتونو او ریفرنس یا مقدمه جوړول دي رضا ربانی دا خبر هم کړی دا چې سیاست مدارانو په شمول د ټولو احتساب دی وشي
کیو هماره پر جلتے ہیں کیو هم صرف پولیټیشنز کی بات کرتے ہیں بیکاز وی فیل دے ار ایزی پری لیکن اگر آپ معاشرے کی سدھار چاہتے اگر آپ واقعی اس معاشرے سے کرپشن کی لعنت کو ختم کرنا چاہتے تو پھر جڑ کو ایڈریس کریں جناب جی
سینیٹر رضا ربانی وای په سیاست مدارانو غوته ځکه نیول کیږي چې دوی غنی د یو حسن هدف دی کچېرې دلته پاکستان نه کرپشن ختمول غواړو نو د ټولو احتساب به بیا کوو پاکستان کې اکثر لا کچېرې احتساب خبره کیږي نو زیاتره د احتساب هم د سیاست مدارانو یا سرکاري افسرانو شوه دی اکثر لا دلته دا تنقید کیږي چې د پوز او قاضیانو احتساب نه کیږي او کچر پوز سوکتن په سجرم کې ککړ هم وي نو هغه د پاره د پوز بیا خپل قانون دی د سینیټر رضا ربانی د دې غوښتنې چې د ټولو احتساب وشي په جواب کې وزیر علی محمد خان ویلی دی د دوی حکومت واڑی چې د کرپشن ختم کړي
کی کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھ کے نے بات کی کہ میں اپنی حکومت قربان کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں کابینہ میں کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. تو آپ اور ہم تو ربانی صاحب ایک پیش پہ ہیں کرپشن کے خلاف انشاءاللہ مل کے جدوجہد کریں گے.
علی محمد خان وی وزیر اعظم عمران خان دا کابینہ غنڈو کے بیا بیا دا خبر کڑے دا کچرے د دوی حکومت پدے خبر ختم ہم شی نو بیا بہم د ٹولو احتساب کوي. نن دا سینٹ غنڈا کے سینیٹر رضا ربانی د اطلاعات و مرکزی وزیر فواد چودھری په هغه بیان هم سخت افسوس څرګند کړی دی. په کوم کې فواد چودھری ویلی وو چې وزیر اعظم عمران خان وی چا سره هم دا حق نشته چې د دوی یو وزیر عزت و نکړي. تیر ورځ فواد چودھری دا بیان داسې حل ورکړی وو چې د سینیٹ چیرمین په دوی تر هغه وخت پورې سینیٹ ته راتلو بندیز لګولې دی تر کومه دوی د خپل بد چلند یا سلوک باندې د مخالفو ډلو نه معافي نه وي غوښتي. رضا ربانی ویلي دي دا سینٹ چیئرمین یا قومی اسمبلی سپیکر باندھے دا سے تنقید مخ کے چرتا ہم نہ دے شوے.
چیئر کی رولنگ کا بڑا ڈم ویو لیا پوری کابینہ نے. یہ آمرائی دور میں بھی چیئر کی رولنگ کو اس طرح کوئسچن نہیں کیا گیا جناب چیئرمین.
دوی وی دلتا چکلا دا پوزی آمرانو حکومتو نو نو آ وقت ہم سینٹ یا قومی اسمبلی مشرانو پاک لا دا سی ٹکی نو استعمال شوے. پاکستان تحریک انصاف حکومتی وزیران وی دا کابینه تیر رس شب غنڈا کے وزیر اعظم دا سینٹ چیئرمین په حق لا حصہ خبر نه دا کړي.
تیر کال د نومبر په میاشت کې د تحریک لبیک یا رسول الله لخوا چې کوم احتجاجي مظاهره شوی په دغه کې کوم مخالټ کول شوی وو بیا په دغه احتجاج کوونکو کې د پاکستان د پوز لخوا په لیپاپو کې پیسې تقسیم شوی وي. د دغه مقدمه د اورونې په وخت باندې نن د پاکستان په سپریم کورټ کې جج عیسا په خپل بیان کې ویلي دي چې داسې کومه اداره یا خلک شته چې د پاکستان د استخباراتي ادارو څخه تپوس پختنیو کې په دغه حق لاندې د ډیور اړیو خبريال پیر ولا شاپ دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
پستره محکمه کې د مذهبي توندرا وډلې تحریک لبیک لخوا تیر کال نومبر میاشت کې د اغه وخت حکومت په ضد اسلام آباد کې احتجاجي ناشته په اړه اسخود اوریدنه دوام لري. د پاکستان فوج د اغه وخت مرکزی حکومت لخوا دغه مظاهرچانو په ضد طاقت کارولو نه انکار کړیو او بیا د اغه وخت مسلم لیگ نواز ګون حکومت تحریک لبیک سره په یو داسې لوزنامه کولو مجبور شو کوم ته چې اعلی عدلیه د ریاست ټیټېدل وایي او ستره محکمې د فیض آباد احتجاجي ناشته د خود اوریدنې پریکړه کړې و. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د جمعې پورز دغه کیس اوریدنې په محل اعلی عدالت د آی ایس آی په شمول اړوند حکومتي ادارو لخوا په دې اړه وړاندې کړي شوي رپورټونه رد کړي دي. رپورټونه زیاتوي چې اعلی عدالت د آی ایس آی لخوا په خپل رپورټ کې احتجاجي ناستې خوراولو په اړه د ادارې سکرتار نه جوړېدو دریض رد کړي دي او جسټس قاضي فایز عیسا تر دې پورې ویلي چې پاکستان کې آخر څه قانون شته چې د آی ایس آی نه تپوس پوښتنې وکړي. دوه کسیزه بینچ د پاکستان مرکزی حکومت نمائنده وکیل اٹارنی جنرل په نه حاضرېدو باندې هم ناخوښي څرګنده کړې ده او قاضیانو ویلي که حکومت دا مقدمه چلول نه غواړي نو ښکاره دی وایي عدالت به دا کیس د سره وتړي. په وروستو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا مذهب سپکاوي باندې تورن عیسائی زنانه آسیه بیبي خوشی کولو پریکړه په ضد هم تحریک لبیک یو ځل بیا ټول هیواد تړلی وو او دغه احتجاجي ناستو په محل په ګرد هیواد کې د تشدد خونړۍ پیښې رامنځته شوې وې او د تحریک لبیک یو مشر پیر افضل قادری د آسیه بیبي خوشی کولو پریکړه ورکوونکو قاضیانو د قتل فتوا هم جاری کړې وه او دوی د فوج کمانډرانو باندې د خپل سر لخکر جنرل قمر جاوید باجو په ضد راپاسېدو غږ هم کړیو. بلخوا د اسلام آباد د یو ځایي وکیل بیرسټر مسرور شاه لخوا سترې محکمې ته وړاندې کړې شوې خاص کې تحریک لبیک باندې د بندیز لګولو غوښتنه شوې ده او دی وای د ملکی قانون د لاندې کې یو رجسټر سیاسي جماعت تشدد او وړې ګړې خوراولو ته لاس واچوي نو ستره محکمه حکومت ته د دې د رجسټریشن منسوخ کولو امر جاری کولی شي.
دا چې کوم ته تقریرونه کړې دي د جوډیشری خلاف د پاک فوج خلاف آی کورٹ مخامخ خده او دا ما صدا کړ دی چې چونکی حکومت خاموش دی حکومت خپل سیاسي مسلحت لاندې چې دی خپل رول نه ادا کوي لګیا دي نو د سپریم کورٹ ته مټیریل بیس باندې وفاقي حکومت ته حکم راکړي د دې ته خلاف سیکشن 212 الیکشن ایکٹ 2017 نوټیفیکیشن جاری کی او د دې ریزولوشن پروسس شروع کی. او دویم دا دې چې کم سپریم کورٹ چې زموږ دین اول کم خبرې دې د ٹی ایل پی مشرانو کړه دې نه ډیر کم خبرو باندې هم سپریم کورٹ کنٹمپٹ اف کورٹ نوٹس اغشت دې او را کنٹمپٹس جیل تستولی دي نو تا خو ډیر غټ خبرې کړې دي د پکار دې چې دې تم نوٹس جاری شي او کنٹمپٹ اف کورٹ کې دې ته جیل تواس
تحریک لبیک روان کال جولای میاشت کې په عام انتخاباتو کې د لکونو په شمیره کې اوټونه اغستو او د یادګوند سند ایالت اسمبلی درې غړي هم منتخب شوي دي او د پاکستان انتخابي کمیشن لخوا اعلی عدالت ته ویل شوي چې تحریک لبیک دغه انتخاباتو کې د خپلو خرچونو حساب کتاب الیکشن کمیشن ته نه دی ورکړی. د تیر حکومت په شان موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند هم دا ځلې د تحریک لبیک احتجاجي ناسته خورولو لپاره د مذهبي تندرو ډلې سره لوزنامه لاسلیک کړې ده. خو حکومت او تحریک لبیک دواړه ډلې دغه لوزنامه د خپل خپل موقف ګټې بلي. مرکزی حکومت دغه احتجاجي ناستو په محل تشدد او سرکاري او شخصي ودانو ته زیان رسولو کې ککړ تنانو په ضد د کاروایو پخلی کوي. خو مهمه خبره دا ده چې د مقدمو د درج کېدو باوجود د خادم حسین رضوي په شمول د تحریک لبیک نور مهم مشران د قانون د مټو نه خلاص ګرځي او د حکومتي دعوو په پرتله په لیدو کې راضي چې دغه مظاهرو په محل نیول شوي روانکاري د تاڼو عدالتونو نه خوشي کیږي.
د بلوچستان د چمبن سیمې څخه تعلق لرونکي جیلانی خان اڅکزی چې د عوامي نېشنل ګوند مشر وو د نن نه اته کاله وړاندې دغلته کې وژل شوی وو. د هغه په یاد کې نن دغلته کې یوه غونډه شوې ده. دغه غونډې تفصیل تاسو د ډیو ریډیو خبریال له مطلع سره حاضر کړئ.
د عوامي نېشنل پارټي پخوانی مرکزی رهنما او د اڅکزی قبیلې د شاخ اشیزی مشر شهید جیلانی خان اڅکزی اتم تلین دلته په چمن کې ولمانځل سو. سپدی لړ کې یو ستر دستور وسو چې و دستورې ته د عوامي نېشنل پارټي ایلتي مشر اصغر خان اڅکزی او د ګون نور مشرانو ویناوی وکي او شهید جیلانی خان اڅکزی پر ژوند رڼا واچول. و دستورې ته د ګون ایلتي مشر اصغر خان اڅکزی وویل چې د پښتانه قوم ته د افغانستان سره د ورورولۍ ښکار کولو سزا په پاکستان کې واقداران ورکوي. کچیر پښتون د یووالي خبر وکي هغه د بین وړل کیږي. عوامي نېشنل پارټي د پښتون د یووالي د پار ډیره قرباني ورکړې دي. د دپلار شهید جیلانی خان د دورور شهید اسکر خان هم د پښتانه قوم د یووالي په لار کې خپل ځانونه قربان کړل.
زو کورې عزیزانو زموږ د وطن د هرې خواسه هر جلوس سره وځي د یو شهید تصویر راخستي یو کوند یو خور یو نور چې هغه رواني یا ورور وخت یا پلار وخت دا ما تم بدر کوي. زو تو خو راڅوک نو زو تو خاله څوک چې لشکر په سومه راکب وسول د کندهار په میتی لای په نظر کې ور کړی تر اصفهان به زما استاد شایو نن زو ته ګرځو په کوڅو په ګلۍ کې پکره او خیرات خوړل.
اصغر خان اڅکزی د پېښور د پلس اس اس پی تایر داوړ د وژنې په هم پکلو کوټکو غندنه وکړه او ویل چې د ماپوز شهر څخه د پولیس افسر ورکیده او بیا د افغان خاورې څخه د دمړې ترلاسه کېده چې کوم طرف ته اشاره کوي هغه د راتلونکي وخت د پاره ډیره خطرناکه خبره ده.
استاد د خاورې بچي تایر داوړ پرون خاور ته وسپارل څنګه مړ شو څنګه شهید شو پدې غور کول غواړي موږ ولیدل د پروند سره زموږ وزیر داخله او زموږ د حکومت ترجمانان لګیا دي نور ته بدوای.
و د دستوري ته د ګوند نور مشرانو هم ویناوی وکي چې په هغه کې د ګوند ایلتي جنرال سیکرټری نظام الدین کاکړ عبدالمالک پانیزی نوابزاده عمر فاروق کاسه ضلع صدر اسد خان ملک عثمان اڅکزی او محبت کاکا او ګلباران افغان شامل وو چې دوی هم پر وسنی حالاتو باندې وغایدل. په دغه دستور کې د سیمې شاوخوا خلکو په یو زیات شمیر ګډون درلود. د جلسې د سارنې د پاره هم کوټلې ګامونه د حکومت له لوري اخیستل شوي وو. نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا ډیور ریډیو ٹی وی چمن.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدمام لري. او د تورخم په پوله تورخم چې کوم کسٹم کلیرنس ایجنټان دي د دوی او د کسٹم چارواکو ترمنځ کوم هړتال د دې ختمولو لپاره چې کوم مذاکرات شوې دي نو دا ناکامه شوې دي او هړتال ماغه شان روان دي. تفصیلی حال په دې خبریال ابراهیم شینواری نه اورو.
پترخان کې د حکومتي چارواکو او ځای تاجرانو ترلاسه شو معلوماتو لمخه پرون یې د زیارت پرز د کلیریګي جنټانو او ترانسپورټرانو او تاجرانو لخوا د خپل غوښتنو په حق کې شروع کړی شوی کار بندیز ختمولو په اړه د کسټم ادارې او ځای انتظامی چارواکو د کلیریګي جنټانو اتحادیې سره د کار بندیز ختمولو په اړه شوی خبرې اترې بغیر د نتیجې ختم شوې او همدغه وجه وه چې نن په دویم ورځ هم دغه کار بندیز دوام لرلو او په دویم ورځ دوام لرونکي دغه احتجاجي کار بندیز په نتیجه کې د سلګونو په شمېره کې د مختلفو قسم تجارتی توکو چې په ګزنې خوراکي مواد هم شامل دي نډک گاډي د تورخم پولي دواړه غاړو ته ایثار شوی. دا چې دغه کار بندیز له وجې د تورخم په پوله کاروباري هلې ځلې څومره متاثر شوی دغه په حق له وزایي تاجر نصیب خان شینواري خپل دسترګو لیدل حل په دغه ټکو کې بیان کړو.
کدا حالات چې دا زو ویاړې مدل ته تقریبا 200 غاړي دا ترانزټ ولاړ دي 200 غاړي لوبیا او مالوچو ولدان ولاړ دي نور دا 600 غاړي سیمټو ولاړ دي پرچونم پکې ولاړ دي او نن دا تقریبا 10-12 غاړي فریش فروټ او ویجیټیبل زمرا کې وتلی کنه غي دا خیال او چیرې مطلب کلیرنس به وشي خو ام پاتې شو او دا سي تورخم چې کوم دی تقریبا 200 غاړي پکې ولاړ دي ټول کاروبار سیستم ولاړ دی او تورخم کې بيخي خپوي خودو ځای نشته بالکل کچاکچ دغه غاړو نه او ډریوران هم بسر راټول دي ډېر خپري او مطلب معلومه خرابيږي خلکو ډېر نقصان وشو دوران دي تورخم کې جنټان ټول مطلب بیروزګار دي ناستي ټول.
د معلوماتو له مخه د نن ورځې په خبرو اترو کې د کسټم چارواکو احتجاج کوونکو کلیرنګ ایجنټانو او تاجرانو له د تورخم په پوله د ګمرک یا قسم سره تړلو مشکلاتو د حل کولو باور ورکړو. البته د امپورټ ایکسپورټ یا واردول کیدونکو او صادرول کیدونکو تجارتي توکو تفصیلي معاینه په خوراکي موادو حفاظتي سپری کولو او یا دغه موادو د افغانستان حکومت نه د صحت سره تړلو حفاظتي سرټیفیکیټ یعنی کوارنټین سرټیفیکیټ خودلو په اړه احتجاج کوونکو کلیرنګ ایجنټانو او ترانسپورټرانو سره ژمنه وکړای شو چې په دغه مسله به اسلام آباد کې د مالی کسٹم او تجارت د وزارتونو سره رابطو نه پس فیصله وکړی شي. کلیرنګ ایجنټان ادعا کوي چې فقط د حفاظتي سپری یا فیمیګیشن کولو په نوم د 200 زیات د کرخي او مالوچو نه ډک ګاډي د تیری وی میاشتې رئیس د تورخم په پوله رئیسار کړی شوی او د کسٹم عملی بیا بیا جاج اخیشتو نه پس هم ول افغانستان ته دلته اجازه نشي ورکولای. احتجاج کوونکو د تورخم په پوله د نېشنل لاجستیک سل یا ان ال سی د عملی هغوی سره د نامناسب رویې په حق له هم خپل کلک دریځ وړاندې کړی او غوښتنه یې کړې چې باید د ان ال سی عمله دې په عارضي توګه راجوړ کړی شوي کسټم ټرمینل کې ترانسپورټرانو له اسانتیا ورکړي نه چې هغوی د امنیت امیګریشن او د کسټم په چارو کې بې ځایه ګوتوهنه وکړي. یاد دیوی چې په تیرو څو میاشتو کې ځایي تاجرانو ترانسپورټرانو کسٹم کلیر ایجنټانو او حتی مزدورکار کسانو هم د ان ال سی د نامناسب رویې په ضد څو واره احتجاجونه کړي خو تر اوسه د ان ال سی عملی په رویه کې کوم مثبته بدلون نه دی راغلی. احتجاج کوونکو د خپل کاربندیز په محل د امنیتي ادارونو د خپل مکمل تحفظ هم غوښتنه کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام VOA دیوا او په یوټیوب VOA دیوا نیوز. کو اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا د یو ساته خبری خبرونه وړاندې کوله کې تکنیکی رښتم سره ټیم کې مرسته کوله پروډوسر او وکیل خان. دوی ډیر مننه کوو هم دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیدې. مهاوش چلیل
او زاش پاکومن
تاسو نه اجازه غواړو ته خوده پامه
د الله فمن.